سلامونه د شپې نه بجیر ز صفی الله ستانګ زایمو د ازادي رادیو دغه پروگرام ته خره غلاست وایم پایل په خبرونو باندې کو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي روزا اوتنبای و نن د طالبانو له بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی سره د دوهې در روانې ناستې په اړه خبرې کړې. د طالبانو بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي په دې ناسته کې اغلی اوتنبای و د دوهې د ناستې په اړه معلومات ورکړل او له طالبانو یې د ګډون غوښتنه وکړه. متقی په ځواب کې ویلي د طالبانو حکومت به د وضاحتونو په رڼا کې د دوهې په ناسته کې د خپل پلاوي د ګډون په اړه پریکړه کوي. تمه ده د همدې فبروري په 13-19 نیټه د قطر پلازمینې دوحه کې د ملګرو ملتونو په کوربتوب د افغانستان اړوند یوه ناسته ترسره شي. په دې ناسته کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د یو نوي استازي په ټاکلو او د افغانستان اړوندو مسئلو له هغې ډلې د ښځو او بشري حقونو پر وضعیت بحث کیږي. د سالنګ لویه لار او د کابل د کندی لار د درنو واورو له امله بند شوې ده. باختر اژانس نن د سالنګ د لارې د بندېدو خبر ورکړ، خو د اژانس چې طالبان اداره کوي دا نه دي ویلي چې د کابل د کندی لار او د ولایت د مرکز نیلیا او ولسوالیو لارې له کله راهیسې بندې دي. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند په وزارت کې د هوا پیژندنې ریاست پرون په یو بیان کې وړاندوینه کړې وه چې د افغانستان په اکثرو ولایتو کې به نن واورې کیږي. د پلازمینې کابل په شمول په ګڼو ولایتونو کې درنې واورې شوې دي. په چمن کې د پرلت مشرانو د پاکستان حکومت ته خبرداري ورکړی چې له افغانستان سره د تګ راتګ په وخت د ویزې او پاسپورت له غوښتنې لاس واخلي کنه د انتخاباتو مخه به ونیسي. په چمن کې له 113 ورځو راهیسې پرلت روان دی او دوی له افغانستان سره له قید او شرط پرته د لارې د پرانیستو غوښتنه کوي. د دې پرلت وایند صادق خان ازادي راډیو ته ویلي که لار خلاص نشي په خپل سیمه کې چاته اجازه نه ورکوي چې د فبروري په 8 په انتخاباتو کې برخه واخلي. د پاکستان حکومت د 2023 کال د نومبر له پیل افغانستان ته د تګ راتګ لپاره د پاسپورت او ویزې شرط عملي کړ چې له دې سره به پر بولدک د عادي خلکو د اوختو راوختو مخه ونیول شوه او د خلکو هلته اعتراض پیل کړ. د افغانستان او سریلانکا د کرکټ په ټیسټ لوبه کې سریلانکا نن شپه لوبغاړي له لاسه ورکړل او 212 منډې تراوان لوبغاړو زیاتې وکړې. دا ټیسټ لوبه پرون په پلازمینه کولمبو کې پیل شوې وه. لومړی بیټنګ افغان لوبغاړو وکړ چې ټول لوبغاړي وسوځېدل او 198 منډې جوړې کړې. افغان لوبغاړي د سریلانکا د دې سفر په ترڅ کې همداراز یوه ټیسټ لوبه لري، نورې درې ورځنۍ او درې شلوریزې لوبې په پام کې دي. د امریکا متحده ایالاتونو تیر شپه په عراق او سوریه کې په لزګونو هغه ځایونه بمبار کړل چې ایران پلاو وسلوالو یا د ایران سپای پاسداران ځواکونو کار ترې اخیست. دا بریدونه د تیرې اونۍ د پیل د هغې حملې په ځواب کې وشول چې په اردن کې پر امریکایي ځواکونو شوی و او درې امریکایي سرتیري پکې وژل شوي. د متحده ایالاتونو ځواکونو په 2 ځایونو کې تر 50 یا ډیر اهداف په نښه کړل چې په دغو ځایونو کې د قوماندې او کنټرول مرکزونه، استخباراتي مرکزونه، د توغندیو او راکټونو مراکز، د درون الوتکو مهماتو زیرمې، همداراز نور هغه تاسیسات شامل وو چې د سپای پاسداران او ایران پلاوه وسلوالو مربوط وو. ولسمشر جو بایدن په یو بیان کې څرګنده کړه چې په راتلونکي کې به نورې ورته حملې هم وشي. او ورسته خبر دا چې د ایران د فوټبال ملي ټیم له 19 کلونو وروسته د آسیا د ملتونو د جام په سیالیو کې د جاپان د فوټبال ملي ټیم ته ماته ورکړه. ایران وتوانید د جاپان په وړاندې 2-1 برای عمومي او د آسیایي ملتونو نیمه پای لوبې ته لار پیدا کړي. دا لوبه د قطر په الریان ښار کې د دواړو لوبډلو ترمنځ شنبه ناوخته وشوه. د دې لوبې په 28 دقیقه کې د جاپان لپاره هیدی ماسا موریتا ګول وکړ. په دویمه نیمایي کې د ایران لوبډلې د لوبې کنټرول په لاس کې واخیسته او په 55 دقیقه کې محمد محیبی مساوی گل ترسره کرد. په اضافي وخت کې ایران وتوانید چې د علی رضا جهان بخش لخوا د پنالتی شوت په مرسته بل گل ووهي او 2-1 مخکې شي. په دې توګه ایران د آسیایي سیالیو نیمه پایلو به ترسیدلی او د ازبکستان او قطر ترمنځ د سیالۍ لګټونکو سره به مخامخ شي. خبرونه مو واوریدل کولای شئ د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ او د خبرونو التم ولولئ. په ایران کې یو شمېر افغان کډوال وایي د دغه هیواد حکومت د زیرک کارتونو د ویش په بدل کې له دوی شاوخوا 100 میلیون تومان غواړي چې 1,50,000 افغانۍ کېږي. دوی وایي دا پیسې نشي ورکولی. د نالوستو ښځو د ستونزو په ارتباط یو ریپورټ درته خبرو.
چې کتاب ته ګورم نو پیژنم کېدای شاته توري لیونه پیژنم چې دا څه معنا.
په نورستان کې خلک وایي چې خزینه ډاکترانې نشته.
زمون په کلینیکونو کې د خزینه ډاکټران کم بود دی. کله چې زنانه مریضان کلینیک ته ولاړ شي هلته خزینه ډاکټران نه وي، بیا مریضان پر نارینه ډاکټرانو باندې معاینات نه کوي.
لدې به ما هم خبر کړو چې امریکا متحده ایالاتونو په سوریه او عراق کې د سپای پاسداران او د ایران پلاوه ډلو ځینې اهداف وشتلي.
د آزادی رادیو خبرې ټولګه
رازو اول مطلب ته. په ایران کې یو شمېر افغان کډوال وایي د دغه هیواد حکومت د زیرک کارتونو د ویش په بدل کې له دوی ډېرې پیسې غواړي. د دوی په ټکو هره کورنۍ باید د دې کارتونو لپاره چې په ایران کې د دوی د قانوني اوسېدو زمینه برابروي 100 میلیون تومان شاوخوا 1.5 لک افغانۍ کېږي ورکړي. څه موده وړاندې ځینو ایراني رسنیو د ایران د کډوالۍ د ملي ادارې د چارواکو په حواله خبر ورکړی و چې د دغو کارتونو په ترلاسه کولو سره به کډوال په دغه هیواد کې د قانوني استوګنې تر څنګ له یو شمېر اسانتیاو هم برخمن شي. سنا کاکړ او نور جزئیات.
د افغانستان لویدیځ ګاونډي هیواد ایران کې یو شمېر افغان کډوال وایي هغه لګښت چې دغه هیواد له کډوالو څخه د زیرک کارتونو په بدل کې غواړي لوړ دی او دوی یې نشي پوره کولی. دا کارت په ایران کې میشتو کډوالو لپاره د پخوانیو هویت کارتونو پر ځای دی او په دې هیواد کې د دوی د قانوني اوسېدو زمینه برابروي. د دغو افغان کډوالو په ټکو د ایران حکومت له هرې کورنۍ څخه د زیرک کارت د ترلاسه کولو په بدل کې 100 میلیونه تومان غوښتي چې شاوخوا 1.5 لک افغانۍ کېږي، او هره کډواله کورنۍ باید د 3 کلو څخه پورته هر نارینه غړي په بدل کې 100 میلیون تومانه اضافه ورکړي. له دوی څخه دوو تنو چې نه غوښتل نمونه په راپور کې اچي ازادي راډیو ته وویل
برج مثلا 9 میلیون 10 میلیون کار
د میاشتې 9 میلیونه تومانه 10 میلیونه تومانه کار کوو. 4-5 میلیونه زموږ د کور لګښتونه کېږي. 4-5 میلیونه چې پاتې شي د کور کرایه او ځینې نور لګښتونه کېږي. په ایران کې ډېره قیمتي ده، په رښتیا د دې توان نه لرو. موږ په کور کې 4 غړي یو، 4 لک تومانه له کومه کړو؟
اوسیدنې یو قانونی سند دی چې ایران د افغانانو په ګډون په شرایطو برابر بهرنیو وګړو ته ویشي. د ایران دولت خبری ویبپاڼې د راپور پر بنسټ د دغو کارتونو د ویش بهیر د لړم میاشتې له 6 نیټې څخه پیل شوی دی. د دغې خبری ویبپاڼې د راپور له مخې مخکې له دې د ایران د کډوالۍ د ملي سازمان د عمومي اړیکو مشر محمد جلالی فرد له قوله لیکلي وو چې د دغو کارتونو په لرلو سره کډوال کولی شي د وخت په تېرېدو سره 13 بېلابېل خدمتونه ترلاسه کړي. د ایران دولت خبری ویبپاڼې د راپور له مخې د زیرک کارتونو لرونکي کولی شي چې سیم کارتونه واخلي او بانکي حسابونه هم ولري. هغه دوه ستونزې چې په ایران کې افغان کډوال تل ترې شکایت کوي. په ایران کې یو شمېر افغان کډوال وایي که څه هم اوس د زیرک کارتونو ترلاسه کول اختیاري دي، خو دوی دا کوي چې د ایراني پولیسو لخوا د ناقانونه کډوالو پر وړاندې محدودیتونه زیات شوي او له قانوني اسنادو او زیرک کارتونو پرته د دوی د ایستلو احتمال زیات دی. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو میاشتو کې د ایران او پاکستان په ګډون له ګاونډیو هیوادونو څخه د افغان کډوالو د ایستلو بهیر تیز شوی، او د طالبانو حکومت د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت د تازه شمیرو له مخې یوازې په تېرې یوې میاشتې کې نږدې 3000 افغان کډوال له ایران او پاکستان څخه ویستل شوي او بیرته افغانستان ته ستانه کړل شوي دي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د خزو د اقونو یو شمیر بنسټونه د بدجابۍ په نوم د طالبانو له لوري د خزو د نیولو په غبرګون کې د ملګرو ملتونو د وروستي راپور ستاینه کړې، خو پر طالبانو د نورو فشارو غوښتنه کړې. د ملګرو ملتونو د کارپوهانو ډلې په خپل وروستي راپور کې چې 13 ورځې خپور کړی، د طالبانو پر حکومت غږ کړی چې د بدحجابۍ په نوم د ښځو انجونو نیول بند کړي. په راپور کې راغلي د 13 جنوري میاشتې له پیله لسګونه نجونې او ښځې د هغه څه لپاره چې طالبان یې بدحجابي بولي په غیر قانوني ډول نیول شوي او ناوړه چلند ورسره شوی. جزئیات په دغه رپورټ کې.
په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو د کارپوهانو ډلې د طالبانو له حکومت نه د بدحجابۍ په تور د ښځو د نیولو او بندیانولو د ژر پای ته رسیدو غوښتنه کړې، د ښځو د حقونو یو شمېر بنسټونه پر طالبانو د لا نور فشار غوښتنه کوي. دوی وایي د طالبانو حکومت ورځ تر بلې د ښځو په وړاندې محدودیتونه پراخوي او باید نړیواله ټولنه یې په وړاندې ودرېږي. د افغانستان د ځواکمنو ښځو د شورا د رهبرۍ غړي او د ښځو د حقونو فعال نرګس سادات ازادي راډیو ته وویل
فلحال زنان افغانستان به ګروي طالبان هستند.
اوس مهال افغان مېرمنې د طالبانو له لوري یرغمل شوې دي او په تیرو دوو کلونو کې پر ښځو هر ډول ظلمونه شوي دي او روان دي. خو نړیواله ټولنه په ځانګړي ډول ملګري ملتونه یوازې سایل کوي، یوازې په دې نه کېږي چې له طالبانو د ښځو د نیولو د لړۍ ودرول او د دوی خوشي کول وغوښتل شي. نړیواله ټولنه باید په طالبانو فشارونه زیات کړي او په دوی مرستې بندې کړي.
د ښځو د مشارکت شبکه هم وایي اوس مهال ښځې په افغانستان کې تر بل هر وخت په بد وضعیت کې دي. د دې شبکې یوې غړې ترنم سیدی ازادي راډیو ته وویل
بسیار راحت دختران مردم را از لبس
دوی په ډېرې راحتۍ د خلکو ښځې او لونې د سړکونو له سرونو په بېلابېلو پلمو نیسي او اختطاف کوي. د ښځو په وړاندې روان مسایل په یو ناورین بدل شوي او هر څه زر باید د دې ناورین مخه ونیول شي.
واقعا به یک فاجعه تبدیل شده.
د ښځو د حقونو یو شمېر نورو بنسټونو هم د ښځو وضعیت او د طالبانو له لوري د بد حجابۍ په تور د ښځو د نیولو دوام د اندېښنې وړ وبلو ویل چې دغه ډول مسایل به بدې پایلې ولري. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د کارپوهانو ډلې په خپل وروستي راپور کې چې تېره ورځ خپور کړی د طالبانو پر حکومت غږ کړی چې د بد حجابۍ په نوم د ښځو نجونو نیول او بندي کول پای ته ورسوي او ژر تر ژره نیول شوې ښځې خوشې کړي. په راپور کې راغلي چې د 13 جنوري میاشتې له پایله لسګونه ښځې او نجونې د هغه څه لپاره چې طالبان یې بد حجابي بولي په غیر قانوني ډول نیول شوي او ناوړه چلند ورسره شوی. په راپور کې راغلي چې د بد حجابۍ په تور د ښځو او نجونو نیول لومړی ځل د کابل په لویدیځ کې چې ډېر اوسیدونکي شیعه هزاره ګان دي پیل شول، خو وروسته د کابل نورو سیمو او د بامیان، بغلان، بلخ، دایکندي او کندوز په څیر نورو ولایتونو ته هم وغځېدل. مخکې یو شمېر شیعه دینی عالمانو له دې ډلې وایز زاده بهسودی هم د روان لمریز کال د دلوي میاشتې په درېیمه نیټه د کابل په لویدیځ کې یوې غونډې ته په خبرو کې د شیعهګانو او هزارهګانو په وړاندې د طالبانو په سیاستونو او په ځانګړي ډول ځینو ښارونو کې د ښځو د خپل سرو نیونو په اړه نیوکه کړې وه. دغه شان د کابل، بامیان او بلخ ولایتونو یو شمېر نجونو هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا کړې وه چې طالبان د هغه څه لپاره چې دوی بد حجابي بولي نیولي، شکنجه کړي، بندیانې کړي او آن بیرته یې د پیسو په بدل کې خوشي کړي دي. د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح مجاهد د دغه ښځو د ادعاو او ملګرو ملتونو د کارپوهانو د وروستي راپور په اړه زموږ اړیکې ځواب نه کړي، خو وړاندې تر دې د یو شمېر نجونو او ښځو د نیولو راپورونه تایید کړي وو او ویلي وو چې د نجونې او ښځې د څو ساعتونو له نیولو وروسته بیرته د کورنۍ د غړو په ضمانت خوشي شوي دي. د یادونې ده چې د بد حجابۍ په نوم د طالبانو له لوري د ښځو نیول او بندیانول د ګڼو نړیوالو سازمانونو له لوري غندل شوي دي.
د نجونو په ښوونځي کې د اول سینسه نیولې تر دولسمه پورې مدیره، سرمعلمه، معلمانې، خاله ټول ښځې وي.
له یو اړخه له د سنتي ټولنې له ارزښتونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې چې ورځ په ورځ د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي، حالله چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر ته نه وړي وایي موږ مشکل لرو، نارینه ولې زموږ ښځه معاینه کوي؟ اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر ارخیص معلوماتی بحث در ازادي راډیو.
د امریکا متحده ایالاتونو الوتکو تیر شپه په عراق او سوریه کې 15 هدفونه په نښه کړی دي. په دې بریدونو کې امریکا د بیو جنگي الوتکو په شمول چې امریکایي پرواز کړی په عراق او سوریه کې تر 15 ډیر هدفونه وشتي. دا بریدونه د تیرې اونۍ د غیملې په جواب کې شوې دي چې لعمل په اردن کې د امریکا درې عسکر وژل شول او شاوخوا 30 نور ټپیان شول. د غبرید مسولیت کتایب حزب الله د ایران سپای پاسداران ته
امریکایي چارواکي وایي د دوی په باور په عراق او سوریه کې له ایران سره په مرتبطو مرکزونو کې تیره شپه عملیات بریالي وو. دغو چارواکو په ورته وخت کې خبرداری ورکړ چې ورته نورې حملې به هم ترسره کړي. ایران، عراق او سوریه دا بریدونه په کلکه غندلي دي او اندېښنه یې څرګنده کړې ده چې په سیمه کې به شخړې ورسره پراخ شي. بل لور ته د متحد ایالاتونو متحدانو، بریتانیا او پولنډ د امریکا د دې بریدونو ملاتړ کړی او په خپرو کړیو بیانونو کې ویلي دي چې واشنګټن د حق درلود چې پر امریکایي ځواکونو تر برید وروسته ځواب ووایي. لندن او وارسا د خبرداری هم ورکړی دی چې د ایران ملاتړي له اور سره لوبه کوي. وروسته تر دې چې د جنوري په 28مه په اردن کې پر امریکایي ځواکونو د بي پیلوټ الوتکې برید وشو او درې امریکایي عسکر ووژل شول. د متحد ایالاتونو ولسمشر جو بایډن هغه وخت خبرداری ورکړ چې ډېر شر په لاس پکار شي. واشنگتن ایران ملامت کړ چې په سیمه کې ملیشه ډلو ټپلو ته وسلې ورکوي. د راپورونو له مخې تېره شپه امریکا څلور ځایونه په سوریه کې او درې په عراق کې ویشتلي. ولسمشر جو بایډن تر دې بریدونو لږ وروسته په یو بیان کې وویل چې زموږ ځواب نن پیل شو او ادامه به پیدا کړي، خو د نورو بریدونو زمان او ځای به بیا انتخابوو. ښاغلی بایډن زیاته کړه چې متحد ایالتونه په منځني ختیځ او نوره نړۍ کې شخړې نه غواړي، خو هغو کسانو ته چې امریکایانو ته زیان اړولی ځواب ورکوو. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ناصر کنعانی وویل چې د امریکا د تیرې شپې برید په عراق او سوریه کې یو ماجراجویانه عمل دی او د امریکا د حکومت یو بله ستراتیژیکه تېروتنه ده چې پرته له دې چې په سیمه کې کړکېچ ورسره زیات شي بله نتیجه نه لري. د عراق صدراعظم شیا سودانی د عراق په خاوره باندې د امریکا برید د خپل هیواد پر حاکمیت تېری وباله. د عراق د صدراعظم دفتر ویلی دی چې په دې بریدونو کې د نظامیانو په ګډون شپاړس ملکیان وژل شوي او تر شلو ډېر ټپیان شوي دي. د سوداني دفتر دا خبره رد کړه چې واشنگتن د دې بریدونو په اړه د عراق له حکومت سره همغږي کړې وه. د رویټرز اژانس په وینا د سوریې د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې د امریکا دا بریدونه په منځني ختیځ کې د جګړې اور ته لمن وهل دي.
ازادي راډیو ته ورجونی سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
یو شمیر افغان نالوستې میرمنې وایي پر زده کړو سمبالې ښځې کولی شي خپل اولادونه په ښه ډول وروزي. دغه ښځې د طالبانو په حکومت غږ کوي چې نور د نجونو پر مخ له شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو او پوهنتونو دروازې پرانیزي. اخوا د نجونو د زده کړو یو شمیر فعالان هم د دې موضوع په ټینګار سره د طالبانو حکومت ورته غوښتنه کوي. په دې اړه باندې عابدي سپیګمۍ رپورټ جوړ کړی چې د یوې میرمنې په غږ پیلېږي.
د کابل ښار اوسیدونکې و دېرش کلنه حذیفه چې وایي لوستې نه ده نو ځکه له اولادونو سره مرسته نشي کولای. نوموړی وایي نالوستې میرمن لکه سترګې چې تړلې وي، نه خپله لیدل کولای شي او نه نورو ته لارښوونه کولای شي. حذیفه ازادي راډیو سره په خبرو کې هیله وښوده چې د نجونو پر مخ له شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو دروازې پرانستل شي.
یعنی نشم کولای چې وسه اولاد ته لارښوونه چې باید یوه میرمنه یې یو وخت چې باید خپل اولاد ته لارښوونه وکړي او خو بعد ورته وخت یې په درس کې ورسره مرسته وکړه. همرسته سم اوس نشم کولای ځکه زه اوس داسې یم لکه د یو ړوند انسان په مثال چې کتاب ته ګورم نو پوهېږم کېدای شي هاته تورې لیونه پېژنم چې دا څه معنا ورخېدو شریک کولو او د مرستې کولی شو. مکتبونه چې باندې په خیر خلاص شي ټولې ښځې وکولی شي چې درس ته لاړ شي.
د پروان ولایت اوسیدونکې د شپته کلنه نازدانه هم ورته خبره کوي.
بې سواده وم، ماشومان مې ونه شول رسولی، ډېره په ستونزو کې راګیر شوم، ډېر مې په سختۍ را لوی کړل. که زه پوهېدم او ماشومان سره مې مرسته کړې وه د هغوی به ډېرې ستونزې هوارې شوې وې. موږ له طالبانو هیله کوو چې ښوونځي خلاص کړي چې زموږ ماشومان زده کړې وکړي او خپل ماشومان ورسوي.
د نجونو د زده کړو یو شمېر فعالانې هم وایي د یوې ښې کورنۍ بنسټ د لوستې مور له لورې ایښودل کېږي او په باور یې که ټولنه کې میندې نالوستې وي نو اولادونه یې هم ښه راتلونکی نه لري. د نجونو د زده کړو د ملي کمپاین د رسنیزې کمیټې مسؤولې زرکې مالیار ازادي راډیو ته وویل
د یوې کورنۍ اساس او بنسټ د یوې سالمې کورنۍ په یوه مور ایښودلی شي چې هغه که چېرته لوستې اوسي طبیعي ده چې هغه کولی شي چې سالم اولاد وروزي. هغه د خپل اولاد د غوښتنو د عصر او د زمان د تقاضا په بنیاد باندې پوه اوسي.
آغلی مالیار هم د طالبانو له حکومت غواړي چې د نجونو پر مخ له شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې پرانیزي. تازه د اندونیزیا د بهرنیو چارو وزیر افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې له ځانګړي استازي سره بروکسل کې لیدلی او د افغانو نجونو د زده کړو په اړه یې ورسره خبرې کړې دي. افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکولاس په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې یاد لیدنه کې د ټولو لپاره د زده کړو د فرصتونو د ارزښت په اړه خبرې وشوې. دا په داسې حال کې ده چې له 1970 زیاتې ورځې کېږي چې د طالبانو حکومت له شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو دروازې د نجونو پر مخ تړلې دي. دغه شان له 400 زیاتې ورځې وشوې چې د پوهنتونونو پر تګ یې هم بندیز لګولی دی، سره له دې چې د طالبانو دا بندیزونه پر کور دننه او نړیواله کچه غندل شوي او نړیوالو سازمانونو په تیره دې موده کې بیا بیا له طالبانو غوښتي چې د نجونو پر مخ د زده کړو او تحصیل دروازې پرانیزي، خو طالبانو په دې تړاو خپلې پرېکړې بیرته نه دي اخیستې.
د برخې ته مو بیا هم ښه راغلاست وایم. ورزو نورستان ته. د نورستان اوسیدونکي وایي د ولایت ډیری روغتیایي مرکزونو کې ښځینه ډاکتران نشته او ناروغان یې له ستونزو سره مخ دي. د دوی په وینا چې له یوې خوا یې سړکونه خراب دي او له بل لورې یې ډاکترانو ته نه لاسرسی، د دې سبب کیږي چې ناروغان یې روغتون او ښځینه ډاکترانو ته له رسېدو وړاندې په نیمه لار کې عمري. تفصیل په دې اړه باندې په دغه رپورټ کې واورئ.
د نورستان اوسیدونکي په روغتیایي مرکزونو کې د ښځینه ډاکټرانو له نشتوالي شکایت کوي. د دوی په وینا چې له یوې خوا سړکونه نه لري او چې کوم شته هغه هم کنډو کفر او د موټرو له تګ راتګ وتلی دي. په خبره چې د دومره زیاتو ستونزو ګاللو سره چې روغتیایي مرکزونو ته ناروغان ورسوي هلته بیا ښځینه ډاکټران نه وي، نو اړ دي چې نور ولایتونو ته انتقال کړي. د لویتیز نورستان اوسیدونکي صبغت الله:
په نورستان ولایت کې خزینه طبقه روغتیایي مراکزو ته په کافي توګه لاسرسی نه لري، ځکه چې روغتیایي مراکز کم دي او د لرې ساحو څخه خزینه طبقه نشي کولی چې یادو مراکزو ته مراجعه وکړي. په روغتیایي مراکزو کې د خزینه ډاکټرانو نشتون هم خزینه طبقې لپاره یو لوی مشکل جوړ کړی دی. د نورستان ولایت په کلینیکونو کې ډاکټران نشته تر څو خزینه او مریضانو لپاره په ښه توګه تداوي وکړي. اکثره مریضان د خزینه ډاکټرانو د نشتون په صورت کې هم جوار ولایتونو ته ځي. نو بنا ان مرستندوی ادارو څخه مو غوښتنه ده تر څو په دې برخه کې د شته ستونزو د حل لپاره لاس په کار شي.
ځایي خلک وایي ډیری کورنۍ وروستۍ او اقلیمي او سیاسي بدلونونو دومره ځپلي چې کونړ، لغمان او جلال آباد ته د ناروغانو رسول هم له وسه وتلې دي. نو پرنز اخته ښځې مجبورې دي چې په کورونو کې پاتې شي او ټولې سختۍ وګالي. د نورستان اوسیدونکي اسما په یاد ولایت کې د خزینه ناروغانو د مشکلاتو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
زمونږ په کلینیکونو کې د خزینه ډاکټرانو کمبود دی. کله چې زنانه مریضان کلینیک ته ولاړ شي هلته خزینه ډاکټران نه وي، بیا مریضان په نارینه ډاکټرانو باندې معاینات نه کوي، بیرته واپس کورونو ته راځي. که د چا اقتصادي حالت ښه وي بیا ننګرهار یا کابل ته ځي او که نه کورونو کې پاتې کیږي. د افغانستان اسلامي امارت څخه غواړم چې کلینیکونو کې د خزینه ډاکټرانو استخدام وکړي.
په نورستان کې اړوند مسولین بیا وایي هڅې کوي چې د خزینه ډاکټرانو د کمی پوره کولو ترڅنګ ولسونو ته هر ډول روغتیایي اسانتیاوې چمتو کړي. څه موده وړاندې د سرپرست حکومت د عامې روغتیا وزیر منلې وه چې په یو شمیر ولایتونو او روغتیایي مرکزونو کې د خزینه ډاکټرانو کمی سره مخ دي. نورستانیان په داسې حال کې یاد شکایت کوي چې اوسنی حکومت له شپږم د لوړو ټولګیو خزینه زده کوونکي او محصلین یې له زده کړو منع کړي دي.
د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19، 21 او 25 مترو.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
وربشو روزګان ته. په روزګان کې د ترافیکو مدیر خبر ورکوي چې سږکال د موټرو د راجستر کولو څخه 40 میلیونه عاید ترلاسه کړی او د حکومت بودیجې ته سپارلی. د ترافیکو د مدیریت مسؤلین وایي دې کار سره غواړي د نړۍ د نورو هیوادو په څیر امنیت کنټرول کړي او د خلکو موټر هم ښه قیمت پیدا کړي.
دا د روزګان ولایت مرکز ترینکوټ ښار دی چې پخوا به یوازې د ګوتو په شمیر پکښې کې هغه موټر لیدل کېدل چې پلیټونه به یې لرل او د حکومت سره به راجستر و. خو اوس مهال داسې موټر نه لیدل کېږي چې هغه دې پلیټ ونه لري او د حکومت سره دې راجستر نه وي. د اروزګان د ترافیکو ریاست مسؤلین خبر ورکوي چې د موټرو د راجستریشن او لایسنسونو د ویش څخه یې سږ کال 40 میلیونه افغانۍ عواید راټول کړي دي. د دغه ولایت د ترافیکو مدیر ملا نورالله محمد
نو مجمع دغه عواید یادي دغه ته رسېږي، یعنې 400 لکه افغانو ته رسېږي چې هغه د مصرفیت له لاسه افغانستان باندې جمع کېږي.
د ترافیکو مدیریت مسؤلین زیاتوي چې دوی موټر چلوونکو ته د موټر چلولو کورسونه هم په لار اچولي څو د ترافیکي پیښو مخنیوی وسي. طالب مسؤلین وایي د موټرو د راجستریشن څخه دوه موخې لري، یو غواړي چې امنیت کنټرول کړي او بل هدف یې دا دی څو خپل عواید زیات کړي. د اروزګان د امنی قمندانۍ ویان بلال روزګانۍ
موږ 2300 موټر ثبت لرو، تقریبا د دې تر څنګ 2500 د موټرانو چښتنانو خپل جواسیرونه اخیستي دي. وسایطو د ثبت لړۍ الحمدلله په تمامه معنا ګټوره ده. لومړی ګټه خو دغه ده چې په اروزګان ولایت کې په سلو کې تقریبا 80% یا تر 80% پورې وسایط ثبت نه وه، اوس هغه وسایط ثبت ول، هغه خپلو چښتنانو ته په قیمت کې هم شه پرېوتل. د دې تر څنګ دغه د وسایطو د ثبت لړۍ چې د زموږ سره د امنیت په برخه کې 100% کومک کولی شي.
د اروزګان یو شمېر اوسېدونکي که څه هم د طالبانو د دې اقدام هرکلی کوي خو وایي چې پیسې دې ورڅخه کمې واخلي. د دغه ولایت یو شمیر موټر چلوونکو د ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال وویل هغه پیسې چې د ترافیکو مدیریت مسؤلین ورڅخه اخلي د دوی تر توان لوړه خبره ده، ځکه د دوی په خبره چې دوی د موټرو څخه دومره عواید نه ترلاسه کوي.
زما نوم بشیر احمد بشارت دی، خپل په مرکز ترینکوټ کې مشروان یم. یا تر اوسه مو اسناد شنه ورته جوړ کړي خو هدایت سوی دی چې باید یو ته اسناد واخلو پلیټ ته جوړ کړو، خو دا زموږ تر اوسه تر توان لوړه خبره ده ځکه چې موږ دومره پیسې نه لرو، دونه خواري او شی نشته چې اوس مخ دولت څخه مو یوازینۍ غوښتنه دا ده چې دوی باید یو منظم پلان ولري. کم نرخونه چې دوی ورته ټاکلي دا نرخونه خو ډېر جګ دي، دوی باید یو منظم پلان شی ورته جوړ کړي تر څو ټول شاریان وکولی شي چې په اسانۍ سره خپل موټرانو ته نمبر پلیټونه جوړ کړي، په هغه صورت کې چې دغه هغه مقصد د پیسو تعداد یو څه کمی
سب کړی مې دی مونږ اسناد جوړ دی مر وسوس نه لرو چې راواخو روپۍ نشته 15000 افغانۍ پرځه دا چې دا چې روپۍ رالږ کړي موږ ډېر خوشحاله کېږو.
د امنی قمندانۍ ویان بلال روزګانۍ بیا وایي چې دوی د اروزګان د خلکو اقتصاد ته په کتو د خلکو څخه د راجستریشن او لایسنس پیسې اخلي. نوموړي وایي د راجستریشن او لایسنس ورکولو په برخه کې خلکو ته دوې ګټې رسولې. یوه ګټه یې دا ده چې د خلکو د موټرونو قیمت 2 چنده سوی او د لایسنس ګټه بیا دا ده چې په ښار کې د ترافیکي پیښو کنټرول راکم سي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. د ازادي راډیو کارکوونکو ته بعد له سلامه زما نوم عبدالرحمن د زابل ولایت خاکی افغان ولسوالۍ د ځنګلي د سیمې څخه خبره کوم. زموږ سیمه ډېره د انتن لخوا ډېر تخنیکي ستونزې لري، نورې ستونزې هم زیاتې دي خو د انتن ستونزه بیا ډېره زیاته ده. په ډېره کې د اسلامي امارت چارواکو لوړپوړو چارواکو چې مې دا خواهش او تمنا ده چې دا مشکل موږ ته حل کړي. والسلام، په احترام عبدالرحمن.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادۍ رادیو ټول همکارانو او اوریدونکو د سلامونه وایم. زه د پکتیکا ولایت برمل ولسوالۍ نه تاسو سره پاډی کې کیم. زما د میسج خامخا نشر کړه چې مسولین چرواکي ته ورسیږي او غور به اور بند وکړي. یو دغه غشتنه موږ لرو د مخابراتي چرواکو نه چې که هر یو کې غون بیسیند وی او که تسلات وی او که ایبا وی ریبا خپل ته بخښتونه لري او که سلامي چې کم مخابراتي چرواکي وي زما غاوري باید برمل ولسوالۍ ته خاص پاملرنه وکړي، ځکه دلته کمې مټې دي یستنې دي هغه په نشتون باندې دي، ښه ډېرې کمې دي، باید دا زیاتې کړي چې انټرنیټ ته دلته خل لاسرسی ولري خپل غږ پورته کولی شي. بل زموږ ولسوالۍ پاتې ولسوالۍ ده، په جمهوریت په وخت کې هم پاتې وه، اوس هم د امارت په وخت کې هم پاتې بولم ازم، ځکه چې هیڅوک توجه نه ورته کوي. زه د مسولینو نه دا غوښتنه کوم چې زموږ ولسوالۍ ته خاص پاملرنه وکړي. بل د موسسه ولته که دا غږ ورسیږي چې کمې مرستې راځي باید په اړمنو باندې وویشل شي چې کوم خل ورته اړتیا لري. دلته خو مالدار هم مرستې اخلي، د پته نه لګېږي چې ته غریب یې او مالدار یو، موږ ته پته لګېږي چې ته مالدار دی، بیا هم مرستې اخلي، د غریبانو حق اخلي. مسولینو چرواکو ته زما خواهش او غږ مې دغه دی باید په دا باندې دی غور وکړي. د میسیج د نشر دو په هیله.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه فرمان الله شاهین یم او زه په خپل وار سره د افغانستان ولست د آزادۍ راډیو له طریقه سلامونه نیکی هیلې احترامات وړاندې کوم. زه ډیر خوشحاله یم چې داسې یو راډیو داسې یو غږ موږ لرو چې هغه هر وخت کې په هر حالاتو کې کاغذ سخت وي که ښه وي که بد وي موږ ته خپل غږ را رسوي موږ د افغانستان د حالاتو نه خبروي. ډیره مننه.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
ورزو لنډو خبرونو ته د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي روزا اوتنبایوا نن د طالبانو له بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی سره د دوهې در روان ناستې په اړه خبرې کړې. د طالبانو بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي په دې ناسته کې اغلی اوتنبایوا د دوهې د ناستې په اړه معلومات ورکړل او له طالبانو یې د ګډون غوښتنه وکړه. متقی په ځواب کې ویلي د طالبانو حکومت به د وضاحتونو په رڼا کې د دوهې په ناسته کې د خپل پلاوي د ګډون په اړه پریکړه کوي. تمه ده د همدې فبروري په 13-19 نیټه د قطر پلازمینې دوحه کې د ملګرو ملتونو په کوربتوب د افغانستان اړوند یوه ناسته ترسره شي. په دې ناسته کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د یو نوي استازي په ټاکلو او د افغانستان اړوندو مسئلو له هغې ډلې د ښځو او بشري حقونو پر وضعیت بحث کیږي. د سالنګ لویه لاره او د کابل دایکندي لاره د درنو واورو له امله بنده شوې ده. باختر اژانس نن د سالنګ د لارې د بندېدو خبر ورکړ خو دې اژانس چې طالبان اداره کوي دا نه دي ویلي چې د کابل دایکندي لاره او د دې ولایت د مرکز نیلیا او ولسوالیو لارې له کله راهیسې بندې دي. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند په وزارت کې د هوا پیژندنې ریاست پرون په یو بیان کې وړاندوینه کړې وه چې د افغانستان په اکثرو ولایتو کې به نن واورې کیږي. په چمن کې د پارلمان مشرانو د پاکستان حکومت ته خبرداری ورکړی چې له افغانستان سره د تګ راتګ په وخت د ویزې او پاسپورت له غوښتنې لاس واخلي کنه د انتخاباتو مخه به ونیسي. د افغانستان او سریلانکا د کرکټ په ټیسټ لوبه کې سریلانکا نن شپه لوبغاړي له لاسه ورکړل او 212 منډې تر افغان لوبغاړو زیاتې وکړې. دا ټیسټ لوبه پرون په پلازمینه کولمبو کې پیل شوې وه. لومړی بیټنګ افغان لوبغاړو وکړ چې ټول لوبغاړي وسوځېدل او 198 منډې جوړې کړې. د امریکا متحده ایالاتونو تیره شپه په عراق او سوریه کې په لسګونو هغه ځایونه بمبار کړل چې ایران په لاو وسلوالو یا د ایران سپایي پاسداران ځواکونو کار ترې اخیست. او ورستۍ خبر دا چې د ایران د فوټبال ملي ټیم له 19 کلونو وروسته د آسیا د ملتونو د جام په سیالیو کې د جاپان د فوټبال ملي ټیم ته ماته ورکړه. ایران وتوانید د جاپان په وړاندې دوه پریاو برای عمومي او د آسیایي ملتونو نیمه پایلوبې ته لار پیدا کړي.
امریکا کمپنی ته زداغه مال تر لیګه من په څلور سالويخ ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ساکنه نو زم نور ته د ژوند خوزه په دمر خوشاله.
د افغان خوزو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
یو خزه په افغانستان کې څومره درد لري د خواخه د خسر د میړه نو دا ظلمونه په کورو کې ډیر زیات دي. خصوصا خواخه د کارونه کې دی خپل خزه ایتا ژوند تیر کړی دا تا لیدلی دی تا د جامع لیدلی دا نو ټول په خپل خزه باندې چې تاسو هم جن صدا والی ګونه په ظلم کوي.
د یوې میرمنې غږ مو واورېده چې ویلې په افغانستان کې له نورو ستونزو سره سره چې میرمنې ورسره مخ دي. په یو شمېر کورنیو کې د ښځو لخوا بیرته په ښځو باندې تاوتریخوالی کیږي. له رواني اړخه ولې ځینې ښځې په ښځو باندې خشونت کوي؟
په یو خپښې باندې کله چې هغه نوې ناوې وه په هغې باندې کور کې ظلم شوی ده. په هغې باندې ډېر شاقه کارونه کېدل. په دغه زمانه کې چې هغه نور کور ته راولي هماغسې توقع ورنه لري چې ته هغه درانه او شاقه کارونه وکړه. که چېرته یې ونه کړي بیا ورته مثلا دا یو احساس پیدا کېږي چې ما کول او دا یې نه کوي، یعنې دا له مانه برتري لري.
نن امدا موضوع چیرو ملکی هم وکری. قدر من اردون کو پا اکثر افغان کورنیو که دا معمول دی چه دی کورنی طول غری پی و کور که جون که بی. له واده وروسته زوم ناوی خپل د پلار کور ته بیایي او له مور پلار خویندو او ورونو سره یې یو ځای ژوند پیلوي. ډیری لیدل شوي چې که څه هم د ناوې او زوم د کورنیو ترمنځ له واده مخکې خبرې کیږي چې نوې ناوې به ځان ته بیل کور ولري، خو بیا هم دا وعدې نه عملي کیږي. نوې واده شوې جلۍ ګډ کور ته ورولي، داسې یوه کور ته چې هلته د ټولو چارو مسؤلیت مور یعنی خواښي لري. همدارنګه په اکثر افغان کورنیو کې د مور درناوی هم ډیر مهم دی. نو نوې واده شوې جلۍ باید ټول هغه کارونه وکړي چې د میړه مور یې ورته سپاري. د کابل ولایت اوسیدونکي سیلۍ د خپلې ترور کیسه کوي. وایي چې خواښ یې د دې لپاره چې دوی ته د کور کار وکړي انګور له خپل میړه سره بهر تک ته نه پرېږدي.
زما یو خاله وه، زه هغې یو خوښې وه. میړه یې تللی و خارج ته، کله چې زما خاله کارونه کېدل دې هیڅونه منله، وایي ته به چونه شي، ته باید ما سره اوسېده، ته ما مزدوري وکړې، زما کار وکړې، ما ته ډوډۍ پخه کړې، ما ته به کارونه کوي، یعنې ته دا حق نه لرې چې ته لاړ شي هلته. په دې وجه ډېر ظلمونه کوله، ما دا په خپل په سترګو لیدلي. دا ظلمونه هسې ظلمونه ول چې سهار به یې په 4 بجو 5 بجو پاسوله. یعنې د کور کارونه سمه دي، د کور کارونه کول، حتی دې ته یو اجازه نه ورکوله چې دا ځان ته یو لباس واخلي، یو کالي، یو جوړه کالي، نوي کالي ځان ته واخلي. د ژوند پرمختګ لپاره هیڅ کار نشو کولای، حتی خپل ماشومان لپاره یو څه نشو اخیستلی، د خپل مور، د خپل ورور، د خپل خور لپاره یو جامې نشو اخیستلی. یوه ورځ خپل ورور ته فقط یو بکس، چې ورور یې روان و ته ایران ته، فقط یو بکس ورته اخیستی و. نو یو کارونه یو سره کړي چې درې ورځې ورته ډوډۍ نه ورکوله. دا خوښي ده کار کوم چې تا ولې خپل ورور ته یو جانه بایک اخیستی، ته خپله یو ښځه یې، باید یو بله ښځه درکړي. دا خو نه کېږي چې ښځه په ښځه ظلم کوي. ته یو خپله ښځه یې، تا ژوند تېر کړی ده، تا لیدلی دي، تا دا جامعه لیدلې ده، نو ته ولې په خپل ښځه باندې چې تاسو هم جنسه ده ولې دونه پرې ظلم کوي؟ دا وایمه چې باید هېڅکله بل ښځې ته ظلم ونه کړي. له یو بل مشکلات نه پوهېږي چې یو ښځه په افغانستان کې څومره درد لري، د خواښې، د خسر، د مېړه، د اولادونو. نو دا ظلمونه په کورو کې ډېر زیات دي، خصوصا خواښې دا کارونه کوي چې ته مې دته کړی، چې ته ما کار کوي.
د پغمان اوسېدونکي شازیه د خپلې مور په هکله وایي چې له واده وروسته د خسر په کور کې د خواښې او د لیوره د ښځو لخوا دومره ظلم ورباندې شوی چې له 10 کلونو وروسته یې هم له ذهن څخه نه دی وتلی.
چشمده ده خودم البته از مادر جانم است که مادر جانم سالها مثلا خدمتی
سما دستر گلی دلی حال ده مور جانه پا حق لمیده که چیز ما مور آواده شوی با پا کور که زمانیه چه ده مور می خواهی شیده و از ما ده دو ترونو خزه وی مور می ده کور لکار سره دومره بلده نو زمانیه حقا کارونو ورده سپارل چه لطوان چه خبایل ور و بیا با چیز ما مور نشوی که وی نیا با می ده ترلو خزو سره ورده وی خواده شوی دومره ظلمی زما پا مور کرده چه حتا پا دری کسانو یو حلی له هغه وخت څخه 10 کلونه تیر شوي دي. خو سم چې کوم انجلۍ ودیږي زما د مور په سترګو کې اوښکې ډنډ شي. وایي دا انجلۍ به د هغه کور د کور کارونه وشي کړی، د انجلۍ سره به خواښي څه وکړي. زما د مور په ذهن یې دومره بد تاثیر کړی چې اوس هرې نوې واده شوې انجلۍ ته په تشویش وي. وایي خدای دې نه کوي چې زما غوندې به د ورځې وګوري.
د ښځو لخوا په ښځو باندې ظلم بیا په کلیو کې له ښارونو څخه هم زیات وي. د پکتیا اوسیدونکی اکبر جان وایي کله چې کومه نوې ناوې د کور درانه کارونه ونه شي کړی بیا نو د خوښۍ له لاسه ورځ نه لري.
یو هغه د کلیوالو سیمو کې ژوند کوي، ډېر وروسته پاتې وي، تعلیم کچه ټیټه وي. نو هغو سیمو کې خواښېګانې سي دي په خپلو نګاندو باندې ظلم کوي، زیاتی کوي، بوج زیات پېروري، اکثره کور کار زیات پې کوي، پټوي کار پې کوي، غواو کار پې کوي. نو هغسې هغه کار ونه کړي، بیچاره زور یې په بار نه سي، یا ستړي وي، نو بیا په دې باندې ظلم کېږي، وهل کېږي د لیور له خوا، د خواښې، خسر له خوا. او بیا یا مېړه ته خودل کېږي، مېړه سره اړیکې خرابېږي. نو هغه داسې ښځې وي سي هغه په یو ښاري ښځه سي کلیواري سیمو ته واده سي، نو دا مشکلات وي، ځکه ښار کې خو ښاري ښځې خو سي وي دومره د کارو سره بلدې نه وي. د کور کار یا د غواو کار په کلیوالي سیمو کې خو دا هسته اکثره کور کارونه په ښځو کوي، خټې په ښځو کوي، غواو کار په ښځو کوي، او د پټوي نه در زیات شوتاله او د غنم د هر څه په ښځو ریبي کلیوالي سیمو کې.
ډاکټره نرګس بیا د ښځو لخوا په ښځو باندې د خشونت درې لویو علتونو ته اشاره کوي. وایي تر هغه چې خلکو ته عامه پوهاوی ور نه کړل شي دا ستونزې به روانې وي.
درې خاص عوامل چې دی ما په خپلو سترګې لیدلې دي. کله یو مور پسیږي لکه خپل زوی ته وایي چې زما په خوښه واده وکړه، یا هغه لک پسیږي نه وایي زه به خپله په خوښه واده کوم. هغه لک زی خپل په خوښه واده کوي، هغه چې کله نوی کور ته راشي بس مور پسیږي هغه خزه سره جنگ جګړې جوړیږي خپلنګور سره لکه جګړې وی جنگ وی ټوله ورځ خوشونت د خزه خزه سره باندې وی کنه چې لکه ست زما په خوخه ناوي شوی نه ته زما په خوخه دلته کور کې نه راغلی زه نه غوړم چې تاسو سره خبرې کوم زه نه غوړم تاسو سره ژوند کوم زه بالکل نه غوړم چې په یو کور کې تاسو سره به هغه لکه مجبور دي چې په یو کور کې خپل خزه مستی خپل مور مستی دا هغه اقتصاد صحیح نه ده هغه نشي پوره کولی چې لکه بیله ژوند کې چې مور ته بیله خرچه روړي خور ته لکه مور ته نور کورنۍ ته خپل خزه ته بیله چې دا ډیره سخته ده یو لک نه همدغه عوامل دي او بله دا چې اوس مکتبونه بند دي جنکې نشي کولی چې لاړ شي کورس ته لاړ شي پوهنتون ته لاړ شي مکتب ته لاړ شي خپل درس ته ادامه ورکړي چې هغه نیمه ورځ بهر وي دا هغه سوچ دا هغه فکر بدله کیږي نه هغه ټوله ورځ کور کې ده کار کوي زحمت او بس هغې ته نور لاره پاتې شوې نه دی نو بس هغه مجبوره ده چې هغه ستړې کیږي خسته کیږي د کارونه د هغه نه د مور فرمانه شي کولی هغه مور پسېږي خپله لور بخي یا جنګ جګړې کوي ورسره چې ته اوس کور کې ته باید کار وکړې که درس نشته دی نو ته به خامخا به ته پاسېږي د کور کارونه به کوي هغه جینۍ چې د پله درس پسې خفه دي هغه تشویش کوي د هغه روحي بالکل صحیح نه ده بالکل خپل روحي د لاسه ورکړې ده هغه هیڅ نشي کولی چې وکړي یو عوامل خو دغه دي چې ډیره دردواره ده چې دا ټوله کورونه کې اوس دغه جنگ جګړې جوړې شوې دي خاص عوامل دا دي چې اقتصاد دی چې هر کور کې اقتصاد خرابېږي هغه کې خامخا جنگ جګړې خشونتونه زیاتې وي بخصوص افغانستان کې اوس لکه سل کورونه کې مونږ ګورو نویا پنځه نویا کورونه اقتصاد صحیح نه لري خراب دي چون شرایط خراب دي کاروبار نشته دي نو د دې په اړه د کورونو کې د خشونتونه زیاتې کیږي ځکه چې یو سړی نشي کولی کار نشته دي بار نشته دي چې هغه کار وکړي لکه چې ساده ښځه غوړي دغه بچي غوړي هغه نشي کولی چې دغه خواهشاتونه په پوره کړي نو هغه ښځه چې پسیږي خپل خاوند ته خوشن شي ویلې ځکه چې افغانستان کې مرد سالاري وایي سوې ورته هغه څه دي هغه خپل سړی ته څه نشي ویلې پسیږي خوښې سره جګړې کوي چې ستا زوی والې کار نه کوي والې زمونږ چې زه څه غواړم زما هغه خواهشات نشي پوره کولی یا زما د بچي مانه جامې غواړي کالي غواړي یا ښه خوراک مانه غواړي یا خپل خرچه مانه غواړي زه به د کوم ځای نه وکړم چې د خپل بچو ته ورکوم همدغه خبرې دي چې پسیږي یو انګور خپلې خوښې سره جګړې کوي اندرور پسیږي وراندار سره جګړې کوي چې دا کار نشته دی نو زما ورور څه کولی شي چې تا ته بستا خواهشاتونه پوره کړي یا څه بچو اوس نشته دی بس همدغه اقتصاد دی چې په هر ډول وي که بیکاری وي که بل څه کال څه وي خو اقتصاد خاص او خاص همدغه اقتصاد دی چې کورونا کې خشونتونه راوړي دي چې همدغه دی بس بیا انګور خواښې سره خواښې انګور سره ځینې کورونا کې مالې دلې دي چې جنې مور سره جنګ کوي چې لکه پلار می ولی چې زه څه غواړم هغه زما خواهشاتونه نشي پوره کولی ولی نه کوي دا بابا ما باید خامخا زما خواهش چې زه څه غواړم زما پلار به پوره کوي خپل مور سره خفګان کې خپل مور سره جنگ جګړې کې امور پسې کې خپل لور سره چې نشته دی یا کاروبار نشته دی همدغه ډېرې ځینې عوامل دي چې همدغه به اسکیږي چې یو کور کې خشونت راوړي هغه خشونت چې بیا پسې یو ښځې بل ښځې سره سړو سره خو نشي کولی نو بس دا بیا مجبوره کیږي چې لکه مور خور سره خور مور سره وو دا غنګور خواخه سره خواخه غنګور سره بس هم دا عواملونه دي چې دا فسیږي یو خزه بل خزه سره خوشوناتو کې دا خوشوناتونه زیاتیږي کورونه کې
محمد امین چې خپلې درې لونه واده کړی وای چې لبد مرغه په اکثره کورنۍ وو کې نوی ناوی دی به زندانی په چیر ژوند کوي
متاسفانه چې ښځه په جامعه کې داسې یو ژوند کول لکه د زندان په شکل باندې او هغه راس فکر کوه چې ته موږ دلته را واده کړلې په دو کور کې وي نو د موږ ټولو چې مشران یو خاص یو هر سره دو ټولو خبرې به منې موږ چې کوم امر کول هغه به منې دلته بیا شریعت ورته حق ورکړی بیا چې د یوې ښځې نه کار نه خدمت په هیچ چا پورې اړه نه لري هغه د خپل انسانیت کې وکوله هغه بېله خبره ده کلي ښځه د وکرمه کې خپل مستقل ژوند زیږي د میرا سره هغه ژوند زیری چې واست دی هغه وی شریعت دا هغه مر سوال کړی دی چې اما ته میرا دې حق نه لري چې تاسو وی چې د غزوې ته دې شو دی ورکړه کله وی چې نه ورکاو ما یاد ما د پاره کزمه رو که اگر تطعیم که هم باید واریه که او نور ده کار حق نپیلیری ده زکه تفتریخوال پیدا که چه ده خزه تا کورانی کارو لنده پا یو وقت دو جواغه که وی زکه دوی نشی که ولی زکه اگر کار چه دوی بانده که اگر تحمل دیده نلاری بلاخره دوی بشارگان ده تفتریخوال پیدا شی چه حتما ده خاکی سه ده واسه ده دو رو ده یو رو ده دو طول سره دست یو خبری و که چه اگر بایست ده بگرزی چه جنگ و خشونت و بلاخره طلاق نوزه فکر که اومایی چه دیموخ به نمانه جامعه که تطروه سپوری داغ مشکلات حل شوی نیدی او نه شریعت چه داغ دوم رقم لرمه کری او نه داغ سوار پوانانات تا چه کم رقم باید داغ داشت او متاسفانه ده خز و جوان دیره ده تریخ ده در ما پا فکر بنده چه کلا واده شی خقل کوری شی باید ورطا مستقیل خقل جوان ده زندگی ورکل شی تا سپوری شی داغ جامعه که دیده حق لری شم دست مستقیل جوان ده وکا دا په کوم یو خمدریات ولري او خره خبريات ولري دا انده لپاره دا ولادو په مقابل کې دا څه متاسفانه د دوی اولادونو ډیره وخت دوی نه پات څه پدیوي چې د بل څه غلام دی لکه د خوښي د قصور د لوره هم دا رنګ د نورو ته غلام دی
له خځو سره د خځو لخوا د تاوتریخوالي موضوع مو له رواني اړخ څخه هم چیرلې ده. افغانه روانشناسه شمه کټوازی وی هغه میرمنې په نورو میرمنو باندې ظلم کوي چې له دوی سره ظلم شوی وي. له هغه له شمې سره مې مرکه کړې چې په ګاډۍ سره اوبرو
زما په نظر د ښځو لخوا په ښځو هغه وخت خشونت کېږي چې کله هغې ښځې باندې خشونت شوی وي. لکه مثلا یو خواښې هغه وخت په خپلې نګور باندې خشونت کوي چې له هغې سره خشونت شوی، هغې سره بد رفتار بد چلند شوی. دلته بیا انسان د اروایي له نظره عقدې کېږي او غواړي دغه عقدې خالي کړي په مقابل لوی باندې ظلم کوي. څوک په دا منفي شکل خالي کوي لکه مثلا په ظلم شوی ده غواړي ظلم وکړي، خو څوک بیا مثبت شکل باندې تخلیق کوي چې مثلا په دې ظلم شوی ده دا ظلم نه کوي. نو دا خبر خده ده ډېر کم خلک دا کار کوي، لیکن عموما ظلم هغه خلک کوي چې ظلم پی شوی او د یو څه په اړه یو موضوع په اړه عقده یې شوی وي، د دوی باندې دا رفتار شوی هغه کوي. عموما انسان ضعیف ده او دا کار کوي. مثلا که چیرې قدرت ته ورسیږي په یو چا ظلم شوی هغه ظلم کی.
مثلا سرقم ظلم څوک په چا کوي؟
لکه مثلا په یو خواخي باندې کله چې هغه نوی نوی وا پاغه باندې کور کې ظلم شوی ده، پاغه باندې ډېر شاکه کارونه کېدل چې ته نوی نوی لکه په خواني رسم رواجونه چې موږ تاسو درلوده. اوس که په دغه زمانه کې په یو شمه پیړۍ کې هغه نور کور ته راولي، هغه څه توقع ورنه لري چې تا غدرانه او شاکه کارونه وکړه. که چیرته ونه کی بیا ورته مثلا دا یو احساس پیدا کیږي چې ما کول او نه کوي، یعنی دا له مانه برتري لري. نو دلته ده چې د تاوتریخوالي اصلي هغه ریشې راپیدا کیږي او دا ظلم کوي په یو بل باندې. نو دلته زه وایم ظلم هغه څوک کوي، ظالم هغه خلک دي چې په دوی باندې ظلم شوی. هیڅ وخت هغه څوک ظلم نه کوي چې په هغې باندې ظلم نه وي شوی. هغه د عاطفي خواستونه چې دي هغې دي هغه برآورده شوي اوسي.
دا کوم بد عواقب لري کله چې یو کور ته انګور راودیږي په هغې باندې خواښې ظلم کوي، درور ظلم کوي، د لیورخه ته ظلم کوي، د دې غبدې پایلې څه دي؟
بالکل دا ډېرې زیاتې بدې پایلې لري په اخر کې. لکه مثلا موږ په دې باور یو چې په یو خواخي باندې ظلم شوی هغه بیا په خپل نګور باندې ظلم کوي. تاسو فکر وکړئ چې دا څومره اوږدمهاله بدې پایلې لري، یعنی د هغې نور ته دا ضرر رسولی شي. او بل دا چې دغه یو نور چې یو کس چې یو کور ته راودیږي راځي هغه په څومره ارمانونو او ویلو هغه کور ته راځي. نو دلته کله دې سره بد چلند کیږي، بد رفتار کیږي، دا خو لګړ ژوند خدایلی کیږي، دا نشي کولای له خپل خاوند سره چې هغه ژوند چې باید یې جوړ کړي جوړ کړي. بل دا چې دا ماشوم راوړي غواړي یو نوی ژوند جوړ کړي، نو نوی ژوند ته پلانونه جوړ کړي. کله چې دا له دې سره داسې یو شیانو سره مخ کیږي چې هغې سره کور کې بد رفتار کیږي، بد چلند کیږي، نو دا په هیڅ صورت نشي کولای خپل ځان ته، خپل خاوند ته، او حتی خپل راتلونکي ماشوم ته توجه وکړي، هغې ته یو پلان جوړ کړي، هغه ماشوم سمه روزنه وکړي. نو زما په نظر ډېر زیات څوک
چې متضرر کیږي، یو ماشوم په ټولنه کې په همدې کور کې متضرر کیږي. کله چې یو مور د خشونت د تاوتریخوالي لاندې اوسي، هغه مور څنګه کولی شي د هغه ماشوم عاطفي خواستونه، فزیکي خواستونه، فیزیولوژیکي خواستونه، هغه ټول خواستونه چې یو ماشوم لري هغه ورته برابر کړي، په داسې حال کې چې یو مور خپله له ځینو شیانو نه محرومه اوسي، خپله د تاوتریخوالي لاندې اوسي، هی هغه کولی شي جامعې ته یا ټولنې ته یو سالم ماشوم تقدیم کړي؟ په هیڅ صورت یې نشي کولی. هی هغه کولی شي یو سالمه کورنۍ په راتلونکي جوړه کړي؟ نشي کولی، ځکه چې هغه خپله د فشار او تاثیر لاندې ده، هغه کار نشي کولی. که غواړو چې زموږ ټولنه سالمه اوسي، اول باید زموږ دغه دوه اړیکې چې په لومړیو کې سره جوړېږي، لکه یو څوک ښځه او نر سره واده کوي، دا باید سالمه اوسي. بیا هغه کولی شي ټولنې ته سالم ماشوم تقدیم کړي، او همداسې زموږ ټولنه سالمه کېدلی شي.
بله، اوس که یو کور ته یوه ناوې راودیږي او مخکې د دې په خوا کې باندې بد چلند سوی وي، دا موږ غواړي چې په ګور باندې بد چلند وکا، دهلته به دغو درور ته یا د لیورې ښځو ته څه پیام ولرو چې په تا باندې بد چلند سوی؟ نو ضرور نه ده چې انتقام اوس دغې نوې ناوې نه واخلي، که نه تا خو هغه بل تیر وخت بیرته نه راګرځي، هغه خو نه جبران کیږي. دهلته به دوی ته څه ولرو؟
انسانان دغه خپل ظلمونه چې په مخ شوي، کوم مخدې چې په مونږ کې د اروایي لار نظره جوړې شوې دي، مونږ تل غواړو دا په منفي شکل تخلیه کړو او ځان ورڅخه خلاص کړو. په منفي شکل دا معنا لکه په ما ظلم شوی ده، زه هم باید ظلم وکړم تر څو زه هغه خپل آرامخ هغه سکون ته ورسیږم. خدای منفي شکل ده. او ډیر کم انسانان دي چې قوي دي او هغه په مثبت شکل باندې ابرازوي، لکه مثلا په ما ظلم شوی، زه نه پوهېږم په بل چا ظلم وسي، په د یو ښځې له طرف ظلم شوی ده، زه نه غواړم په یو ښځې باندې ظلم وکړم کله چې زه قدرت ته ورسیږم. او دا کار ډیر قوي انسانان، هغه انسانان چې مکمل پر ځان باور لري او ظرفیت او توانایی لري، دا کار کوي. او دا زه فکر کوم دا هغسې یو کار دی چې موږ ته سکون هم راکوي. کله چې موږ ته یو څوک بده خبر کوي، په مقابل کې موږ هم ورته بده خبر کوو، موږ او تاسو پوهېږو چې زموږ احساس خرابېږي. که چېرې موږ صبر کوو هغې ته یا په مقابل کې یو ښه خبر کوو، دا موږ ته د سکون احساس راکوي، هم د اسلام له نظره، هم د ارواپوهنې له نظره. که چېرې موږ ورته وګورو، موږ د یو چا جواب که چپېډې جواب په چپېډه ورکړو، نو دا موږ ته د سکون او آرامښت احساس نه راکوي. خو که چېرې موږ چوپ پاتې کېږو یا ورته صبر کوو او حوصله کوو، دا موږ آراموي. نو زه فکر کوم که څوک واقع مسلمان اوسي او لاروایي هر خستالیم اوسي، کومه رواني ستونزه ونه لري، نو دا کسان به خپل هغه احساسات په ښه شکل کنټرولوي او ابرازوي به. نو بیا هم زه دا وایم چې د خپلو احساساتو په اړه باید لا ډېر زیات مطالعه ولري او آګاهي ترلاسه کړي، او پر هغه چا چې ظلم شوی د هغه ظلم ونه کړي، ځکه بیا دغسې د کړۍ ادامه پیدا کوي. دا ښه ده چې دا کړۍ نور ماته کړو. که چېرې یو خواښ یې په خپلې نګور ظلم کوي، مطمئن اوسه چې دا به بیا په خپلې نګور ظلم کوي، او دا کړۍ به همداسې اوږدېږي. راځي چې دا کړۍ نورې ماتې کړو. ښه ده چې دا د ظلم کړۍ ماتې کړو، د دې په ځای د محبت کړۍ وغځوو. دا ژوند د محبت لپاره کم دی، نو نه پوهېږم چې نفرت ته اوزګارېږي خلک څنګه. زموږ دونه ژوند نه ده چې موږ راځو په دې کې نفرت کوو، له دې کې غچونه اخلو، قصونه اخلو، دونه ژوند نه لرو. دا لا د محبت لپاره ډېر زیات کم دی.
بله، وای دا ژوند د محبت لپاره کم دی. حیران یم چې نفرت ته اوزګارېږي خلک څنګه. په دې کې یو ډېر لوی پند پروت دی، البته که څوک عملي کړي. په دوخم خبرې وکړې چې کله یوه خواښ یې په انګور ظلم کوي، دې ته څه کول پکار دي؟ رابسو مقابل لوري ته، که چېرې یو انګور باندې ظلم کېږي، هغه له یوه بل کوره راواده سوې ده، هر څه سره نابلده ده، دې ته په نوي کور کې ټول شیان نوي دي، په دغسې وخت یوه خبر لندرور ناوري، یوه له خواښې ناوري، یوه د لیورې ښځې ناوري، دغلته دغې نوې ناوې ته، دغې نجلۍ ته څه کول پکار دي چې خپل ځان له لاسه ورنه کړي، خپل مهارت لکه څنګه چې لري له غنه کار واخلي او ژوند ته دوام ورکړي؟ که څه هم په دې باندې له هرې خوا نه پامه خبره باندې ګزار کیږي، دغې نوې ناوې ته څه کول پکار دي؟
مظلوم او ظالم دواړه ګناهګار دي، ځکه چې ظالم ظلم کوي ګناهګار دی، او مظلوم په دې ګناهګار ده چې ولې پرېږدي پې ظلم فراموشي نو کچرتا یو نوی نوی را ودیگی او پاگه باندی ظلم کیگی او دا چپات کیگی دا دی گناه دا زکه چی انسان تا هیس وقت دیاغه حق ورکول کیگی نه دا حق باید و گوکتل شی او نو کلا چی من پا یو چا ظلم کیگی دا باید تحمل نکی زکه دی حساب و مر نکیگی دا از منگ وجود چی دا از منگ نه دا خدای پاک یو امانت دی چی منگ تیرا کرده او دی سالیم ساتنه دا منگ دروان ساتنه از منگ دا جسم ساتنه دا پا منگ بنده فرض ده نو کچیر تا منگ ظلم تحملو پا دی پا گناه که منگ شریکی و منگ گناهگاری گو او ایس وقت باید ظلم تحمل نشی دی پا مقابل که باید انسان راپورت شی و مظلوم باید همیشه نو سو چی زی تحملو موز پا ما خواهی یا بل هر غصو بی چی ظلم کوی او باید زی تحمل کم دا سم خبره نده خو خ خبره داده چی دی ظلم پا مقابل که منگ سنگ راولار شو و سنگ مثلا خور سر جور جاره وکو مثلا کینو پا یا مسئله که چی مثلا زم خواهی دا مکسر همیشه جنگ و جنجال کوی سم رخده چی او رز ار سر کینو و ار سر بحث وکو چی پس بندی اغا خوشحالی گی هم اغا کار وکو مطمئنه هم چی اکثر یت خواهی هم دانه گواری چی یو سو کور تراولی او طول ادا فیدا و سی چی پاقی بندی یوازی ظلمو که اخپلی وقدی پی خالی کی اغا با هم خام خار دیری ارزوگانی بلری خو صرف غختن بایداوی چی اغا احترام شیز من پرتولانه که اکثریت خلق دا احترام ہوگی دی زکا چی اغوی تا احترام نده شوی نو کچیری او نوی نوی رازی او مقابل لوری تا احترام کوی دا بده دی دا سکون او دا آرامخت سبب کیگی نو دا احترام دی کوی او دا مثلا پا دی که کم نرازی سوک خو کچیری پی ظلم کیگی زنوایم دا اغا ظلم پا مقابل که دی هم آرام او سی باید پختن او شی چی ولی پا ما ظلم کیگی ولی مسئله سده دی نو کلا چی دا پیدا کوچی ولی پا دی ظلم کیگی بی آغی تا اللہ را پیدا که ولی هم دیره آسانه دی نو ککینی او دا غا مسائل حل کردی دا با دیر خوی دیره مسائل منگ پا خبرو کولو لیو بل سر پا مشوره کولو علاوالی شو خو دیره از منگ پا جوان که چی مسائل دی پا غی بانی منگ مشوره نکو او خبری نکو مثلا لخواهی سره نکی نو چی تلو مانا سو غواری زل تا سو غوارم کم شایان باید زپ نظر که اونی سام کستا پا کورنه که کم شایان ارزختو ندی پا دی باندی او سوک چی نوی کور تا ودیگی باید پا دی هر سو باندی پوشش چی پا دی کور که کم ارزختو ندی چی باید زور تا توجه وکم کم شایانو پا مقابل که دی کورنه غری اساس دی باید چیزی پا پام که اونی سام کم شایان ندی ور تا ارزختو نه نو یو نوی نوی که داغا شایان پا نظر که اونی سی زمطمئنه هم چی هم با دی جوان جور شی او هم دی کورنه اغا خواهی چی کم خواستو نور لری او هم با دا
کله چې په یو کورنۍ کې د ښځې لخوا په ښځې باندې ظلم کیږي دغلته بیا نارینهو ته څومره زمینه مساعدیږي چې دوی هم خپله زورواکي په ښځې باندې عملي کړي
ډېره زیاته ځکه چې سړي بیا په دې باور کېږي چې دا ښځې خو بدې دي راځئ چې موږ هم ظلم پرې وکړو یعنې تر دې حده ښځې بدې دي چې هغه نشي کولی په خپل منځ کې جوړجاړی وکړي له یو بل سره سم برخورد وکړي نو دلته د چې زمینه ورته برابرېږي مثلا که یو نګور نشي کولی له خپلې خواښې سره جوړجاړی وکړي زه مطمئنه یم چې د هغې خاوند ته هم دا یو زمینه برابرېږي چې یا زما په مور کې مشکل ده او یا هم زما په میرمنه کې مشکل ده چې اکثریت وخت به فکر دا کوي چې زما په میرمن کې مشکل ده ځکه له مور نه خو به دا یو کامل شناخت لري نو ډېر بد حواقب لري د ښځو په وړاندې ډېر بد نظر پیدا کوي دې ته زمینه برابرېږي چې ښځې ډېر څه د لاسه ورکوي د سړیو له طرفه
په لنډو ټکو کې د نتیجه ګیري په توګه د خپل مرکه سره راټوله کړو هغو میرمنو ته یو څه ولرو چې دوی یو په بل باندې خشونت کوي یو له بلې سره تاوتریخوالی کوي
دا ژوند زموږ او ستاسو د مینې لپاره ډېر کم ده او که چېرته موږ مینه کوو زه مطمئنه یم چې موږ به هغه اصلي سکون او آرامښت ترلاسه کوو کله چې نفرت کوو کله چې یو بل سره جنګ کوو شخړې کوو قصونه اخلو اولین سکون چې اخلي د مقابل لوري څخه نه اخلي له موږ څخه یې اخلي زموږ اروایي اړخ به متضرر وي زموږ روان به متضرر وي چې په هغه چا ظلم کوو او که چېرې مینه کوو محبت کوو اولین کس چې سالم اوسي هغه به موږ واوسو نو د بل چا دپاره نه راځئ د خپل ځان دپاره مینه وکړو
بله ډېره زیاته مننه تاسو ژوند دې سلامت اوسئ
همچنان تاسو مننه سلامت اوسئ
قدر من دوستانو په دې لاره چې د افغان میرمنو ټولې ستونزې حل شي نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسوو. که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ نو د واتس اپ په دې شمیره له موږ سره اړیکه ونیسئ. د واتس اپ شمیره ده 00420211401. دا به د دې اونۍ خپرونه تر بیا ښې چاري.
Bangri, bangri, bangri.